tırşını osmonlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبرې کوو. ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی. رسنۍ په تیره بیا په یو شمیر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولی. ډیر ځلی خبریالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور یې خپور کړی نه دی. په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي، بلکې د ټولنې هره طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده. په وروستیو ورځو کې په خوست ولایت کې یو شمیر شاعرانو وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په یوه مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو انتقادي شعر وویل شو. د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علني نیوکه ونه کړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا سفما مشر ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل، او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي. ښاغلی مجددي د واتساپ له طریقه له سټوډیو سره وصل دی. دوی ته هرکلی وایم. مجددي صاحب، که لومړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبرې وکړي، ځینې وایي چې سانسور ډېر دی، تر څه حده تاسې سانسور احساسوئ؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې په افغانستان کې چې هغه شانتۍ چې موږ تمه ولرو هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخ او دومره آسان نه و. حتی که ووایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موږ بیخي هر څه کولی شول، خو داسې نه و. موږ ځینې ستونزې درلود، خو اوس وخت کې ځینې مقررات چې وضع شوی دی په هغه کې د بیان آزادۍ په برخه کې، لکه د خلکو هغه سورته وایي د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې، ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره، که چیرې کار کیږي دې سره زه په خپله او رسنۍ مسؤولین او خبریالانو سره چې خبرې کوم، کومه ستونزه چې د همدغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونو په تنا کې وي، داسې یو شی نه وینم. ګرچه زه د نورو نه اورم، د وبخې د افغانستان د بهر نه زه اورم چې د مخکې د وخت نه سانسور دی، او نه پوهېږم چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامی امارات زن استازو به ناست وي، هغوی به سوژه تاکي دغه مسائل زه اورم. مګر زه نه یوازې چې دا دغسې سانسور او دغسې مسائل زه منلی نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نه لري، بلکه زه د هغه رسنیوال او هغه خبریال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم.
په مجموع کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډیر زیات دی، په کابل کې بیا هم یو څه بسیات وایي گزاره کوي، دا خبره څومره صحیح ده؟
سوال سب دی. دا ځینې ستونزې به ولایاتو کې وي. په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلاره چلری که هغه ته نظر واچوم خو ډیر یو ښه او پراخ ساحق د رسنیو کار لپاره تاکلی دی، مګر ځینې ولایاتو کې ځینې د سلسلې قوي برخوردونه کیږي. ولایتونه موږ ته هم شکایتونه رسیږي، اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې او ځینې خبریالان د خبری پوښښ په ساحه کې هغومره چې باید ورته زمینه مساعده وي او ساحه ورته پراخه وي هغسې نشته. خو بیا هم ځینې برنامه چې تر لاس لاندې نیول شوی دی، مثلا موږ په دغه دوه درې اونۍ کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناسته ترسره کیږي. او پخوا هم کورنۍ چارو وزارت، رسنیو مرکز، دوی ځینې داسې ناستې ترلاسه کړې، داسې ناستې نیولې ده چې دا د رسنیز کار او خبریالانو کار باندې داسې مثبت اغیز کړی دی.
بله، ډیر مننه. مخکې تر دې چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مجددي صاحب، د دې لپاره چې تاسې د حرکت پال کې یاست او داسې نه چې ارتباط مو سره قطع شي، له تاسې بیا هم یو پوښتنه لرم. ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوښ نه وي ورته وایي چې دا مه خپروي. دا ادعاوې تاسې تاییدولی شئ؟
ما چې مخکې وویل سروان صاحب چې ځینې مسائل، ځینې مقررات او ځینې مسائل لکه ملي منافع، دغه اسلامی ارزښتونه، داسې ځینې ټکي دی چې د وخت نه ویل شوی دی او له سرنیو سره شریکه شوی دی. د خلکو سپکاوی که د هر چا وي، دا نه دی ویل شوی چې د امارت چارواکو وي یا د پخوانی حکومت، دا ویل شوی دی چې د پخوانی حکومت چارواکي هم باید سپکې نشي او توهین نشي. نو دا ځینې مسایل دی چې ویل شوی دی او دا رسنۍ مراد کوي. که چیرې یو مراد نه کوي، نو کیدای شي چې ورنه پوښتنه وشي او ورته لارښوونه وشي. نو داسې د مخکې نه چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم پخوا داسې ځینې ټکي په نظر کې نیول شوی و، د ممنوع نشراتو په برخه کې، چې دغه مسائل هغه کې هم منع کړی و.
بله،
خو هغه وخت کنټرول ورباندې نه و، پوښتنه نه و، تخطیو کمیسیون و دغه مسائل و تدوم رسوک ارزښت نه ورکول. اوس دغه پوښتنه کیږي.
ډیره زیاته مننه. ښاغلی نقیب اتل هم له سټوډیو سره وصل دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی ویم. ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست، کېدای شي په جرأت خبري وکړی شي. مهرباني.
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، اوریدونکو ته هم همدارنګه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی. او دا مانا لري یو سړی دا دعوه کوي چې ولا افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکی امنیت ممکن تر یو حد وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یو کورنۍ کې مې څوک دا حق لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې، د ژوند په ټولو برخو کې، د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وضع شوی دی. او دا محدودیتونه ورس سربر لا پس پراخی گی لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څه موده وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکرپټ د تلویزیون دا دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دا هلته چک کیږي، او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسو دا کم کړئ او دا زیات کړئ، او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبرې چا ته وکړي یا په درنښت باندې یا یو غوښتنې جدي سپارښتنه نه امر دا امر دی دا باید ته ومنې، او دا زمونږ حتی داسې به راته وویل شول چې کله ناکله دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي، حتی سپکې سپورې وایي، څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده. نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د بیان د ازادۍ په وړاندې دغسې خنډونه
سلامت اوسې. بیا هم درځو اوس به وشو ښاغلي بومیا ته. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ ښه دا وه چې اول مو د سانسور یو څه توضیح کړی وای، که تاسې اورېدونکو ته یو څه توضیح کړئ چې سانسور څه شی دی.
سلام تاسو ته، د تاسې درنو لیدونکو اورېدونکو ته، او د باس درنو ګډونوالو او معززو لیدونکو اورېدونکو ته، زه فکر کوم هر تعریف د وی پدیدې نړیوال نشي کېدلی، یعنی شامل د ټولو جغرافیاوو یا د ټولو هیوادونو نشي کېدلی. متاسفانه اجتماعي علوم کې لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي، او ډولونه د تعریف موجود دي، هر څوک دې هغه د خپلې دیدګاه په اندازه یا د خپلې سلیقې یا د معلوماتو په اندازه له یو پدیدې نه تعریف لري. همدارس په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي. بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي، په امریکا کې بل رقم وي، په پراګ کې بل رقم، او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري. نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو په رڼا کې د یو مملکت نشراتو یا ذهني افرازاتو یا هم د تورته لیک غږ تصویر او د ته په قوانینو کې بشمینی سوی ده، هغه تعریف شده و مشروع نشرات ورته ویل کېږي، او لغه نه چې عدول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وایي. او موږ نه کولی چې د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو، او فرانسه کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو. اما دونه ویلی سو چې نارمل انساني او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم، ضرورتونو سره سم، هغه څه چې باید نشه سي او ضرورت وي په هغه باندې که چیرې ممنوعیت راځي د ته سانسور ویلی سو.
بله، ډېره مننه بومیا صاحب. مجددي صاحب، تاسو مخکې ویل چې په تېر جمهوري حکومت کې هم سانسور و، ځینې شیان ممنوع ول، ویل شي مثلا چی شي؟
سروان صاحب، ګوره ملي منافع یو تعریف و، حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل موږ د دې شاهدان یو. دلته بومیا صاحب ته خرغلاس وایم، موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نور او اکثر برخو کې سره یو ځای کار کول، یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل، او هغه خبریال باندې کول په ولایتو کې، رئیس د امنیت باندې یو خبره خلنه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې باندې کول، او حتی مرکز کې موږ او تاسو لیدل د ځینې مهمو مسایلو باندې پروژو باندې خبریالان غوښتل چې کار وکړي. زه د شاید یو ما ته شکایتونه هم هغه وخت کې راغلی دی چې هغه وزارت نه دی غوښته چې مثلا مس عینک باندې غوښتل یو راپور جوړ کړي چې ولې دا کار کلونه کلونه نه شروع کیږي. هغه اسناد قرارداد باید رسنیو سره شریک شوی وای یا د مخابراتي په برخه کې مختلف و. دغه درې کال شوی دی چې هغه به داسې په تفصیل باندې ما نه هېر شوی وي. خو هلته هغه وزیر به وویل چې دا دغه دی دا د ملي منافعو خلاف دی. او هلته قانون کې هم دلته بومیا صاحب په هغه مسایلو باندې ډېر زیات پوهېږي، لکه چې د قانون په شپږ څلوېښتم کې دی که زه ما اشتباه کړی وي بومیا صاحب اصلاح کړي، هلته کې ممنوعه نشرات ډېر واضح ده او ډېر دا ځینې په خپل نفع باندې هم هغه وخت کارول کېدل، مګر په ټوله کې هغه داسې دغه نه کېدل، عملي نه کېدل. اوس اکثرا همغه قانون په استناد باندې ځینې کارونه کېږي. ځینې وختونه چې موږ نیوکې کوو وایي دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی، وګورئ دې کې داسې مسایل پکې شته دی، د شرعي مسایل او دغه مسایل ځینې په همغه قانون کې شته دی، نو زیاتره مثالونه شته. وګورئ آخر وخت کې زموږ څلور خبریالان څلور میاشتې د جمهوریت په آخر کې پل چرخی کې که امنیت کې بندي و، موږ په مشترکه کمیته کې ډېر هڅه وکړ، مګر امنیت ملي مو په دې قانع نه شو کولای چې هغه خوشې کړو. په دې چې هغوی د جنرال رازق د کور نه سپین بولدکې و که چېرته و د هغوی نه راپور جوړه کړې وه، نو هغه ځای نه لایف راغلی و. نو په څلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره اغه خوش شو.
بله.
نو د ستوند موږ درلود د سناده چې موږ د اغه نستر کې پته کو. او یو بل خبره سروان صاحب،
بله بله،
تاسو اتل صاحب نه تاسو وکړ چې تاسو خو د سانسور نه لری، یعنی په دې معنا چې د سانسور لاندې خبرې کوم. تاسو پوهیږئ چې زم دا اوس اروپا کې هم د اروپا نه خبرې کوم، که او سبب بل سبب زبیر تزم که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي، نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم؟ خو زه
توبخه مجددی صاحب، تاسو ول چې سانسور پخوا هم وو وسمشته، نو اما د دوی لپاره نشته، ادي اقل تفاوت منی کنه منی
پونه شم.
تاسو په خپل ول چې ځینې مشکلات شته، سانسور وسمشته پخوا هم وو، تصور چې خو هم وسته.
نه، سانسور د هغه قانون پر اساس، یعنی ما موږ بیا هغه ته نه پیغام کده په خو هم که سانسور و په خاطر هم بیا ته هغه سانسور و منو که د قانون پر مثلا منافع ملی منافع دي، اسلامي ارزښتونه دي، فرهنګي مسائل دي، نو دغه مسائل ته پکتلو سره چې قانون کې هم پکې دغه شوې دي او ځین مقررات او طرز العملونه هم د مخکې نه رسنیو سره شریک شوی دی. تاسو وویل که چیرې ځینې وختونه رسنۍ خبریالان یا رسنۍ کارکوونکي په دغه برخه کې د استخبارات لخوا نیول کیږي یا د دې مخنیوی کیږي، ما وویل چې یعنی دا د قانون د مخکې نه او مقررات د مخکې نه ویل شوی دی، نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موږ چې یو څوک ونیول شي. یعنی دا مسایل په خوا هم همدغه
مقرراته، اما ډېر تفاوت شته.
خیر، بله،
ډیر مننه، ډیر مننه. بیا به نوبت درکو په دې اړه به د بومیا صاحب نظر واورو. خو تر دې مخکې اتل صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د سانسور تاوان څه دی؟
زه به لومړي سر کې دغه پرتله چې تاسو تفاوت یاد که زه خپل یو مثال درکم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم، او په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې ووتلم، زه او د طلوع تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ، او د هغوی د راتګ او زموږ د تګ د ریپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلي زما پوښتنه کړې ده، او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي، واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظي کارولي، کنځلي کوي، حتی د کلاشینکوف دانې ورته تیرې کړې، هغوی بغاري وهلي. او بالاخره زه چې کله نور خلک راغلي بیا ورته ویلې دا سړی کور کې نشته، وای نه دا پټ کړی دی. بیا چې کله موږ بیرته د ریپورټ نه راستانه شو راغلو زما لپاره دا ډېره دردونکې وه، ځکه چې یو څوک د چا کور ته راځي، ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل، ما ویل زه ورک سړی نه یم او دوی کولی شو ما پسې یو خط رالیږلی وی، یو جلبې رالیږلی وی، نو موږ خو راتلی شو هر وخت چې دوی مونږ وغواړي د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډز و، یعنی حتی زما یوه نیوکه چې سالم انتقاد و، ما ویل چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته را خبرې کولی شو، دوی دا ونه شو زغملی، حتی ما پسې سبا خلک راولېږل او د کلي د مشرانو د مخورو سره زه وغوښتم، حتی ما ته دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وایي ولسوالۍ د سیمې او امنیه قومندانې دومره بدې خبرې وکړې، حتی چې هغه وخت کې که دا مشران ما سره نه وای، زه په همدې په یو خبره باندې چې ولې د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او مونږ یې مخاطب کړي یو، ولې زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ها بیا د دې تفاوت، او زه دوه وارې د دې نه مخکې په جمهوري نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی ما، هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و، مونږ د رسنیو یو ډول قانون لر، هغې ته مونږ ژمن و، او هغې خلکو سره د افهام او تفهیم ژبه موجوده وه، هغې خلکو قناعت کوو، تا استدلال کولی شو، هغوی پورین تندي هر څه منل. دا خو دوی سره د ټوپک دی، د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړ باسي. زما تفاوت او د مجاهدي صاحب دا دی چې زه دلته زغرده خبره کولی شم، هلته مې نه شوه کولی په وطن کې شوما. ډېرې نورې کیسې مې دا زما خپل یو مثال و چې ما تاسو ته وړاندې کړم. په افغانستان داسې وروستیو کې وګورئ، ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږېږم، حتی د هغوی په سکریپ کې دوی کار لري د هرې خپرونې، نور خو تهدیدونه ګواښونه. تاسو وګورئ یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندي کېږي، یو شاعر چې ګواښل کېږي، یو فرهنګي یو لیکوال چې زندان ته اچول کېږي، د یوې مجلې مسؤول مدیر چې میاشتې میاشتې په زندان کې پروت وي، د وی یوازې د وی عدلي کنه په سر باندې. تاسو وګورئ چې دا نور خلک به څنګه، حتی ما سره اندلته په کمپیوټر کې داسې د غشته ده شواهد او مدارک سره شته چې د سیمې خلکو ته د غلي ګل شوې دي، پانی لیکل شوې دي، او د قومي مشرانو نه د ناحیې د مسؤلینو نه دا غوښتل شوې چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړه، حتی کمنټ یې وکړه او لایک یې وکړه، دا ټول مجرم دي، دا مونږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډېر ملګري زه پېژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول، ژورنالیستیک فعالیتونه کول، دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي، پرون تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی مونږ ته تخریب کوي، حتی مرتدین یې ورته ویل، دا خلک چې د دین نه لري او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حد زندۍ شي، تر دې حد مهار شي چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولای، یو څوک د خپل حق نشي غوښتلی، نو د دې بل بدتر استبدادي نظام په نړۍ کې زه نه ګورم.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و، پخوا هم خبریالان نیول کېدل، اوس هم هماغه کار دی، متها طالبان د رسنیو قانون عملی کوي او په کومه برخه کې سرغړونه وي دوی عمل پې کوي، لیکن پخوا لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم و، په دې برخه کې هم کم و.
ګوري د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی و چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نسته بود مخکې له نشر او وروسته نشر سانسور نسته. هیڅ بیدام بکی ویلی ما چې هیڅ رسنی د اسلام د مبارک دین د اصول او اساسات خلاف نشرات نشي کولای، او ملی ارزښتونه او ملی منافع نشي پنهخه کولای. تم قانون درج کړی دا چې حکومتونه له ملی منافعونه یا د اسلام د مبارک دین له اساساتونه څه ډول تعریف کی، هغه د هر حکومت په جهانبینی پورې اړه لري، یا داسې دین دغه هر با څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي. کله ناکله صادقانه دین دغه هر با اکتیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي، کله کله حکومتونه لغنه دیمدغی حربی په اسناد باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی و. قانون کې دا هم ویل شوی دی چې ټولې رسنۍ کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري. په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی قانون هم موجود و. ویلي و چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولی شي پرته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري. مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل شوي دلته مقنن یوه لاره پرېښي وه دې لپاره چې ځینو مسایلو ته ضرورت نه وه چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په هغه کې ملي منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې شوي وای. دغه پالیسي هم بیا یا دغه ردبندي د اطلاعاتو هم د دولت کار و چې کوم اطلاعات په کومه درجه د ردبندۍ کې راولي. ټولو اداراتو ویبسایټونه درلودل چې د کال کاري پلان څونه پرمختګونه سوي دي، څونه بجټ ته په پام کې نیول سوی، دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویبسایټ کې و او موږ دې ته د کبینه درلوده یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیشن و چې هغو ته مراجعه کېدل، هغو اجراد کول د خواته د رسنیو کمیشن و چې ما هم پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېده راتلل. موږ که ووایو چې بیا هم هغه تاریخ ته ورسو چې سانسور څه شی ده، که دا اوس چېرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستانو نه چې له کابل نه راغلي وو، هغوی د رسنیو مدیران وه، په دې باره کې بحثونه ورسره وکړه چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه کرښې وباسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه د نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصولو د حکومت ده، دا دې ته سانسور ویلی شو. اما که یو موضوع نشر سي وروسته نشر له هغه سره مخامخ سي، مشکلاتو سره مخامخ سي، دا ته بیا مخکې له نشر سانسور نه سي ګرڅې، دا وروسته له نشر سانسور یو قسم معقول اصطلاح نه ده. دې ته بیا عکس العمل وایو چې تهدیدېږي او زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نه هغو تر ډېره حده ویلی سي موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقه را کړي دي. موږ مطابق د همغه وړاندې ځو، داسې موږ کې څوک ناست وي او سانسور پکې هم، دا دروغ مسله ده. اما که دا ووایي چې سانسور نشته، پخواني قانون په استناد باندې ویل شوي وو چې یوه رسنۍ مسؤلیت لري چې خلکو ته اطلاعات، معلومات، اخبار، تفریح او موسیقي ورسي.
بله مثلا چې د مجددي صاحب ته دا مسله مطرح کو، په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې هیڅ سایت شاید باندې بندیز نه و لګېدلی. اوس ګڼ سایټونه ویبپاڼې، اکثره ویبپاڼې منع دي په افغانستان کې. په هغه وخت کې د طالبانو الاماره ویبپاڼه هم که به بهرانیانو منع کړه یا به کله قطع کړه، هغه بېله خبره ده، لیکن په افغانستان کې چا مخه نه ونیولې، د نن سبا مخه چا نه ونیولې. لیکن نن دوی د ټولو هغه سایټونه او هغه نشریات چې له بهر نه کیږي د هغو مخه نیسي. دا نو تاسې څنګه مقایسه کوئ؟
ما ته وایي که
مجددي صاحب ته
سوال سم یو خو زه باید دا ووایم چې کزه زن ستونزه چې د پخوانه مې یاد کړ او که اوس چه ده، زه دغه توجیه نه کوم. هر کار چې د خبریال پر وړاندې څه تاوتریخوالی کېږي هغه هیڅ توجیه وړ نه دی، که دا د جمهوریت په وخت کې شوی و که هغه اوس کېږي. په هر صورت رازو دغه ستاسو پوښتنې ته، موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ خب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د ستونزې پر ترڅنګ هغه څه چې بومیا صاحب وویل د زن زایونه هم و کمیسیونونه و زن زایونه چې د خبریال شکایت اوریدل کېدل د سې استثنایی زن برخې و لکه هغه سلور خبریال چې ما یاد کړ مګر زن وختونه د سې کېدل چې والی او خبریال نیول امنیت د ولایت امنیت خبریال نیول مګر
د نیول موضوع بیل ده زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنې مخاوني سي
در اعظم هغه مګر بیا مثلا سرنوالی ډیر ښه همکاري کول رسنې سره ما چې تماس نیولې ده سرنوالی سره عاجل یو ضمانت اخیستې ده خبریال خوشی کړې ده نو ځینې ځایونه و چې د سی بیا یو خواخوږي هم زیات خبریالانو سره لرل او همکاري کول په هر صورت په دغه برخه کې هغه څه چې موږ پرون په دغه جلسه کې هم وربند بحث درلود ځینې مسائل دي چې ځینې رسنۍ هغه حقیقت حقیقي خبره پر ځای ځینې پروپاګند دغه کوي نو هغه بیا د ځکه تر څو معلومات لرم ډیر حساس شوې ده چې هغه رسنۍ سره خبري وشي او وربند مذاکرات هم شوې ده مګر پایل نه دی ورکړې خو زما غوښتنه بیا هم همداده چې دواړو خواو نه همدا غوښتنه ده چې باید په دغه مسایلو باندې خبري وشي د دې پر ځای چې داسې بندیزونه ولګول شي اغه سچ درسنه له خو زن غیر مسلکی کړنه کیږي اغل منځسي او یو سهم نظام او حکومت انعطاف ولري او درسنه یو اغه ضرورت چې خلکو ته اطلاع رسول او رسونه برخه ده نو دا ضرورت ده باید خلک د بهر نه د نړۍ نه باید معلومات ترلاسه کړي نړۍ باید د افغانستان نه معلومات ترلاسه کړي دی باندې ما په خو هم خپل هڅه کړې ده اوس هم ځنې رسنۍ مشرانو سره ما په دغه ناسته کې خبرې کړې ده نو زه چې بیرته لاړ شم په دغه برخه کې دغه خپل هڅه به زیاته کوم تر څو وشم کولای چې دغه لریواله چرمنسته شوې ده او د دې لامل شوې ده چې ځنې خلای خبريال ونه لري افغانستان کې یا سایتونه بنوي نو په دغه برخه کې وشو کولای چې د دغه سوزو لپاره د حل لار پیدا کړي
مننه مننه مجددي سب اتل سب یو وخت د خلک وایي چې د خلق په رژیم کې که بچا بی بی سی ونی ولانو ممکن نیول شوی وای بندیزو په نړیوالو رسنیو باندې اما هغه وخت دا ویل کیږي چې خلک لا کوج کا وشول لا هڅه کوله چې غربي رسنۍ واوري ځکه چې بندیزو په انسانان هم دغه خاصیت لري فکر کوي چې دوی ته به دغه بندیزونه ګټه وکړي او خلک به منشي او کنه لاري خلک پیدا کوي په یو نوې طریقه کولای شي دغه رسنۍ ته ځان ورسوي او لا به کوج کوي زیات شي نو په دې اساس به موږ په دې هم خبري وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ چې په تیرو نظامونو کې ځینې وخت دغه سره راغلی چې رسنۍ خبریالان دې وګواښل شي حتی رسنۍ دې د دوی په ګټه باندې تبلیغات وکړي لکه څنګه چې دوی اوس غواړي او لکه مخکې بومیا صاحب یادونه وکړه دا زما په نظر باندې د دوی دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبريال غوښل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل دا نورم د خلک دې ته هڅي چې د نورو بدیلو لارو نه کار واخلي مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل تا ځینې رسنۍ بند کړې ځینې خبريالان وګواښل ځینې بندیان کړل نو دا دې تلاره هوار کړه دې کار دوی دې جبر دې تلاره هوار کړه چې دا خبريال خود نورو رسنیو سره مړی کیلري داخله خو بغیر الته دشته رسنیو نه پرته نورو نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړیکی لري تاسو وګورئ نن سبا یو همدغه یو ازادي راډیو بي بي سي او یا مثلا نور راډیو غانې کړه نړیواله رسنۍ مونږه دي کو هڅه یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغملای د دوی ټول دغه راخلي د غزاوی نیوز په نامه یو رسنۍ د وز دوی ډیر حقایق راسپړي حتی بيخي د کور او د کلی یو موضوع راخلي دا رسنۍ ځکه نو دا وز دوی لپاره ډیر یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی څنګه بند کی نو دا نشي کولای مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي دا ته بند دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په ځان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي دا خلک نورم دې ته راغیږي یعنی یو ډول زد او قصد اخلي ځکه چې ته یو چاته د خبرې کولو اجازه نه ورکوې یو چاته د بیان یعنی ازادي دښمنو خلکو لپاره وخت نه ورکوي حتی ما سره د ځینو داسې علماو د علماو د مولایانو غږونه شته چې هغوی وایي چې موږ ته منګ ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا منګ ته د اسلامي ارشاداتو د بیانولو اجازه نشته وای دوی وای چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي هغه شی چې د نظام په خلاف وي دا تاسو مو بیانوي خلکو ته مطلب هغه ماته یو حدیث مې چې پیغمبر علیه السلام وای دی مولا غږ را سره سب دغه ماته هره پیغمبر علیه السلام به ورشي د څه وخت براشي چې مولایان به په ټولنه کې بدترین خلک وي او بیا غوړې چې په بدترین طبقه هم دا وسته چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای
بومیا صاحب د طالبانو مشرم په ځلونو خپل چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویلي دي چې انتقاد مکوئ علني انتقاد مکوئ دا په خپل یو ډول سانسور نه دی
دقیق نه اول خو دې هغه سمه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان وکنه پر صورت دا مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبریالانو په ګډون جوړ شوی و له امریکا او کاناډا او استرالیا او د ټول اروپا او افغانستان ترکیه نم رسنیوال راغلی و هر یو دردونه درلود او له کابل هم راغلی و او غوښتنې هم درلودې ځینې مهمې مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنې درلودې د کنفرانس هغه جوړونکو ته چې یو ښاغلی مجددي صاحب و دغې ډلې نه موږ سپارښتنې ورته ورکړلې تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې له ټولو نه چې ډیر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده لکه څنګه چې تاسو ویلي اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوي دي چې هغوی معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او معمولا هغو یا له تیوري د توطیې نه کار اخلي ناګوزی ده دي یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کی او یا هم د خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کی او په مغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي بیا دوی د بیلانس توانمندی نه لري ځکه په کور دینن له اقتدار سره رابط دي دا کرا کرا دا مرحله دی ته چې دوی په مقابل کې هغه زهرجن تقابلی رسنیو باندې واوري اخو په افغانستان کې کوم رسنۍ چې دي کوم محدودیتونه چې طالبانو په باندې وضع کړی دي چې تاسو په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي دي دوستانو د خبرو په اسناد دا چې ویلې سمه تکتي وخت چې اتل سي ویلې دغه محدودیت فکر کوم چې له منبر را شروع شوی ده او رسنۍ ته را رسیدلی ده او عالم ته مې ویل کېږي چې ته به هغه وایضې وړاندې کوي چې په هغه کې د اقتدار ګټي رسنۍ ته مې ویل کېږي په یو رقم نه یو رقم یا تنبیه کېږي یا تطمیع کېږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپله فضله د رسنۍ مسؤول دې ته مجبور کوي چې راځه د دری پچم باندې چې شولې ته بخو پردې ته کو دغه هغه مسایل دي چې موږ کره معلوماتو ته نسو رسیدلی او داس باید ویم دا مجددی سی پرتل شکر آسر منی سی بیلانس جورنالیزم لکسی دل تا دی افغان رسنه او سر مشکل لری زینه پا افغانستان که اکثریت رسنه بیلانس جورنالیزم سر لاس رسای نلیری آغا نکاره وی اما آغا ستیج جورنالیزم دا کوم څه چې دریز وایي دوی مکلفه دي چې هماغه بخبري او بیلانس څه چندانې طالبان نه حق ورکي او نه هم رسنۍ دا جرات کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي لکه څنګه چې پخوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و هېڅ کله په آخرو وختو کې داسې څه چې د طالب غږ خپرېده تقریبا په دې درې څلورو میاشتو آخره کې ولی په هغه به ویل کېده سکریپتونه به ویل کېده چې یا مسؤلیت واخیسته یا مسؤلیت وانخیسته په پرونی کنفرانس کې رسنه تو ویل شو چې تاسې د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خپروئ او یا له هغو سره ولې نه بیلانسوئ بنام دغه معضله موجوده ده دغې معضلې ته د پای ټکي ښودو لپاره دا ده چې موږ په ډېره آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې وروره دغه بیلانس کې د تا ګټه ده ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي او که چیرې بیلانس نه شي دا خبرونه نه دي ټکټونه نشر ده.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو اورېدونکو ته یو اورېدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ.
سروان صاحب ته او ستاسو مېلمنو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. حاجي توخین د زابل ولایت څخه،
مهرباني کوئ حاجي صاحب.
مننه. رښتیا هم ژورنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري، خاصتا په افغانستان کې خو نو څلوېښت کاله مشکلات دي. نو خبرنګاري ډېره ګرانه ده، ډېر خبرنګاران شهیدان شو، ووژل شو، بعضې بندیان شو، بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو، ښایي چې اوس هم یې، خو البته هر حکومت ځان ته خپل قوانین لري، خپل تګلار و ډول لري. نو ژورنالیستان باید له هغو سره ځان عیار کړي، که دوی ته په طبیعت کې خوند ورکوي که نه ورکوي. خو
لیکن حاجي صاحب، حاجي صاحب توخی، که د حکومتونو تګلارې شي، فرضاً دا د اغوست یو حکومت شته، د دوی تګلاره دا ده چې صرف زما صفت کوه، انتقاد مه راباندې کوه، که کوم ځای آی بي هغه مه یادوه، نو دا ژورنالیزم سو او که نه سو، دا څه ګټه لري او که نه لري؟
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کېږي، خاصتا دغه قسم نه د ساروان صاحب دلی خبرنگاران سره، د مجددي صاحب د خبرنگارانو مصر د هغه هم سره، دغه څه هم نه دسې لکه غربي نړۍ د طالبانو مخالفه ده.
مهرباني.
لازمه خو ته خورستنې د سمې ته نه دي مشکل نشته، بس سر سره یې ورانی په د افغانستان کې وګرځې دی بای چې څه هغه کټ ویناو چې په دې بای چې امر ته خوا پاتې نه کې.
مجددي صاحب، که په دې خبرې وکړو، البته په دې باندې موږ پوهېږو چې څوک جرأت کولی شي له افغانستان موږ ته زنګ ووهي او خبرې وکړي. ډېر وارې داسې خلک شته چې ټلیفون یې کړی دی او بیا بل ورځ له مشکل سره مواجه شوی دی. حتی ډېر کارپوهان ناظریږي چې له خبرې وکړي له رسنیو سره، وایي چې په اساس موضوع کې خبرې نه شم کولی، په عادي مسایلو کې خبرې کولی شم. خو خیر، له دې که تیر شو، ستاسو په نظر په خپل ذات کې دا انتقاد ګټه لري یو حکومت ته، او که تاوان لري، که سانسور ورته ګټه لري؟
ساروان صاحب، موږ که د دې ریښې ته لاړ شو، اسلامي زموږ هغه د صدر اسلام ته لاړ شو، نو هلته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکه شوی دی. نو د هغې نه خو هیڅوک پورته نشته. نو هغه چې کله دا حق
لیکن هغه باندې نیوکه شوې ده، تاسې منی؟ شاید یو شمېر نور خلک یې ومني دا خبره چې په هغه نیوکه شوې ده، لیکن د طالبانو مشر ښکاره وایي چې نیوکه مه کوئ.
کما ته وخت ورکې، خو هغه به پوهېدل چې دغه نیوکه به او هغه ته ځواب ورکول د اندېخ د اغه او د ټول خلکو اندېخنه لمنځزي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا او دا مسولیت دی چې د خلکو اندېخنه لمنځوي. ګوره امغه چې بومیا صاحب وویل کچیر موږ هغه معلومات بنده کو معلومات خلکو ته ونه رسو هغه فیک معلومات هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي. دلته زه یو دغه کوم د وزارتونو ته ځم وزیرانو سره وینم د هغوی قصه چاورم څومره کارونه کیږي مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دی چوکۍ باندې ناست دی او دوی نه هېڅ کار نه دغه کیږي. که چیرې دغه معلومات خلکو سره شریکه شي دا همغه څه چې بومیان صاحب وویل دا د اقتدار په ګټه دی او کنه بیا منفي معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي. یعنی انتقاد که یو څوک کوي مثلا که زه وایم چې دغه پروژې یو پراته لرې سیمه کې هلته نه د امارت رهبری څوک شته دی هلته نه وزیر دی هلته نه معین دی والی هلته به نه وي. که چیرې د هغه ځای نه یو رسنۍ یو نیوکې راپورته کوي یو ناخوالې راپورته کوي خدا به د حکومت په ګټه دی چې هغه
حتی والی او یو بل مقام وي او ممکن هغه پخپله په فساد کې ښکیل وي او دغه رسنۍ ده چې همدا مسله افشا کولی شي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. ما په پیل کې ویل چې په ډیرو برخو کې سانسور شته. د کتاب خپرونکو خبره ده دوی وایي چې موږ وستي په خواغوندې په آزاد لاس نه لرو چې هر کتاب خپور کړو. باید د دوی یو خاص کمیسونې وګوري هغه وګوري کې خوښه و خو صحیح ده او کې نیسي چاپولی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بېخي سمه خبره مو کړه. په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی او دا کتاب پلورنځیو ته استول شوی دی او دا غوښتنه غوښتل شوی دی جدن چې تاسو دغه کتابونه نشي خرڅولای نه نور دلته ساتل شي. په دې کتابونو کې جالب دا چې ډېر داسې کتابونه هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سمې خلک اخلي. یو پکې د غنی خان د شاعري ده. غنی خان خو داسې کوم سیاسي سړی نه و هغه یو فلسفي شاعر و د پښتو ژبې یو ترجمان شاعر و. داسې دې ته ورته ډېر نور کتابونه دي سیاسي دي یا مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه دي چې هغه یعنې د دوی استدلال داسې دی چې دا په پیر او پلور ښه نه دی هم د ولس په تاوان دی هم د نظام په تاوان دی. رښتیا هم ځینو کتاب پلورنځیو ته دا ویل شوي دي که تاسې کتابونه هم چاپوئ چې هغه د دې ټولنې په نبز باندې او د نظام یعنې د بقا دپاره دا کولی شي. نو په ډېرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې م یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې د ناس ملانه نیولې او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نشي کولای. نو رسنۍ وتړل شوې بند شوې ژورنالستان فرار کړل شول دي ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي. څوک چلته په وطن کې پاتې دی هغوی د وی مړې ډوډۍ ګټلو وسنه لري. نو شاعر ته د شعر اجازه نشته. د شعر کتاب هم چې چاپې دوی نه به اجازه اخلي. په مشاعره کې چې شعر لولې هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بومیا صاحب دوی د شعر یادونه وکړه او د خوست کې یوه مشاعره و او په هغې کې چا کوم شعر ویلی و چې په هغې کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ جواز واخلئ بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی. دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي خولۍ نه شي کافر کېدلی. ټول کافر شي پار صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موږ د خپلې د ټولنې د نبس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په استناد باندې خپلو رسنیو ته د رسنیو قوانین او د رسنیو د خبریالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کړو.
کچیر ورته وایو چې دا پخوانی چې وو کفری وه او موږ اسلامي جوړولی نسو د تا خوښه چې هر څه کوئ دا معقول نه ده. تاسې وګورئ په اوایلو د جمهوریت لا نه وه راغلی، موقته عبوري اداره خلاصه سوې وه، موقته اداره وه، ښاغلی کرزی په راستې دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل سه او هغه چلوونکی بیا ناروی او کاناډا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف د یوه ورځ کې قیمت د یوې ګڼې زرهاو افغانیو ته ورسېده. زه یې نوم نه اخلم دغه اخبار. که چیرې دوی کتابونه ممنوع کوي، زه فکر کوم خلک مجبور دي چې دا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، په پاکستان کې، په ایران کې، په منځنۍ آسیا کې، په یو رقم نه یو رقم کتابونه یوسي، دا دوی ته ګټه نه کوي.
ډېره مننه بومیا صاحب، د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب اتل، د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس اوجت الله مجددي، له تاسو ټولو مننه. له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. د آزادي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدلی شئ.
یاله نسکوروم دې تشوم خودن، یاله نسکوروم دې تشوم خودن، یاله نسکوروم دې تشوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، یاله نسکوروم دې تشوم خودن، یاله نسکوروم دې تشوم خودن. تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅه وړم، تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅه وړم، تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅه وړم، زندان نړو نڑوندے، زندان نڑوندے تیروم خودن، زندان نڑوندے تیروم خودن، پیالے نسکوروندے تشوم خودن، پیالے نسکوروندے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن. خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق خالق میں کہہ کہہ رہے سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں کہہ کہہ رہے سجدے تن دا پیدا کرے زندیا مت ومدے لگوما خود نہ تندیا مت ومدے لگوما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مت خود نہ پیالے نہ سورو مت شو مت خود نہ تشو مت شو 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 مت شو مت خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوما خود نا تندیا مات اومدے لگوما خود نا جہر میرا تزم ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود نہ ہیرو 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 خود نہ ہیرو ہیرو خود نہ ہیرو 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 خود نہ خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نہ پیالے پیالے نسکو رو دے تشو ما خود نہ پیالے نسکو رو دے تشو ما خود نہ